شنبه د ثور د 13 د می 3 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماشوم ترو به جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چې بر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو بدخشان ته ورولو. هلته دا ویرشته چې په سلګونو کسان مړه شوي وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د بدخشان په ارګول وسوالي کې د وی غونډې د راښوې دوله کبله یو کلی تر خاورو خټو لاندې شوی. امریکا پر روسیې د نویو بندیزونو د لګېدو پلوي کوي او د اوکراین په اودیسه ښار کې تر دیرشو ډېر کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یوه کلي کې د غونډۍ د شویدو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د تیزو بارانونو له کبله د ارګو په ولسوالۍ کې یوه خاورینه غونډۍ پرون وشویده او د آبیباریک کلی لاندې کړ. د بدخشان والي شاه ولي ادیب وایي د غونډۍ له شویدو وروسته تر 2000 ډېر کسان تریتم شوي دي. د بدخشان والی زیاته کړه چې د ژغورنې عمله هڅې کوي چې خلک راوباسي خو سم وسایل او وسایط نه لري. تمه ده چې نن له کابله مرستې ارګو ته ورسی شي. د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د مځکې د شویدو له امله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د شویدو له امله ویره ده چې په سلګونو کسان وژل شوي وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په واشنګټن کې د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې د ارګو ولسوالۍ پیښې ته اشاره وکړه او ویې ویل: زه غواړم د امریکا د خلکو په استازیتوب ووایم چې زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره دی چې دا مهال له یوې ډېرې بدې غمیزې سره مخامخ دي. اوباما زیاته کړه چې په سیلاونو سربیره د ورانوونکو ځمکې ښویېدنو راپورونه دوی اوري او زیات شمېر خلک هم تریتم شوي دي. باراک اوباما بیا وویل چې د دې سربیره چې د دوی جګړه په افغانستان کې د پای ته رسېدو په حال کې ده، خو هېواد پر هغو ژمنو ولاړ دی چې له افغانانو سره یې کړې دي. تاکل شوی ده چې سبا د مالیزیا په مرکز کوالالامپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان دوې لوبې کړې دي. د جمعې په ورځې عربي متحد اماراتو ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړه او تر دې مخکې هانګ کانګ ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. د جرمني صدر اعظم ویل ایران ته باید د دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ورکړو، خو که چیرته پرمختګ ونه شو بیا به بندیزونه ولګوو. انګلا مرکل وویل ایران باید له شوي تړون سره سم عمل وکړي. د تړون له مخې ایران منلې ده چې له یو شمېر اټومي فعالیتونو بلا سختي او په بدل کې به یې نړیواله ټولنه ځینې بندیزونه پرې اسانه کوي. انګلا مرکل دا خبرې په هغې مېلمستیا کې وکړې چې د امریکا د سوداګرۍ د خونو له لوري په واشنګټن کې د دې لپاره جوړه شوې وه. د امریکا ولسمشر وایي په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. باراک اوباما روسیه تورنه کړه چې د اوکراین په ختیځ کې له افراطي وسلوالو سره پراخې مرستې کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې یو ځایي بندیزونه به روسیه په سیاسي او اقتصادي برخو کې نور هم منزوي کړي. اوباما وویل لکه څنګه چې ما او د جرمني سریازم مرکل بیا بیا ویلی دی چې موږ غواړو په اوکراین کې یوه سیاسي حل لار رامنځته شي، خو موږ په ورته وخت کې دا څرګنده کړې ده که چیرته د روسیې مشرتابه خپل لاره بدله نه کړي نور زیان به وویني چې په دې ترس کې به له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخامخ شي. باراک اوباما چې له انګلا مرکل سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې جرمني او امریکا د ناټو د متحدانو امنیت ته ژمن دي. د اوکراین په جنوبی شهر اودیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو په پیښه کې تر دې شو ډېر کسان ووژل شول. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اور څرنګه لګېدلی. د یو شمېر راپورونو له مخې له پټرول بمونو کار اخیستل شوی دی. داسې ښکاري چې کوم کسان په دې ودانۍ کې وو هغوی روسي پلوه وو. دا اودیسا شار په کومه سیمه کې چې د اورلګیدنې دغه پیښه شوې ده هلته پرون تر غرمې وروسته نښتې روانې وې چې درې کسه پکې وژل شوي وو او تر 500 ډېر ټپیان شوي وو. په ورته وخت کې د اوکراین دفاع وزارت وایي په ختیځ کې د سلبیانسک په ښار کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. تر دې یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونو په سلبیانسک کې د هغو روسي پلوه کسانو پر ضد عملیات پیل کړل چې دولتي ودانۍ یې نیولې دي. د بغداد په شمال کې ځانوژون کې برید 15 پولیسو وشل. عراقي پولیسو وایي پرون یو ځانوژون کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر د دوجیل ښار ته چیرمه د پولیسو له پوستې سره والوساوه. په دې پیښه کې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. دوجیل له بغداد تقریبا 80 کیلومتره لرې د شمال لور ته پروت دی. په عراق کې په وروستیو کې شخړې زیاتې شوي دي. د ملګرو ملتو په وینا تیر کال په عراق کې 8,888 تنه ووژل شول. د 2008 او 2008 کلونو له فرقې شخړو را په دیخوا تیر کال تر بل هر یوه په عراق کې خونړی وو. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
سلام سهار منیک مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یوشمیر نورو ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتی ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه درویش ټټه دیالس. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه درو دېرش ټټه شل. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټټه دوه ویشت. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش
د خبرونې په دوام د بدخشان د چارواکو څرګندونې د ارګو د پیښې په اړه خبرو چې هلته د سلګونو کسانو د مړینې ویره شته. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې پاکستاني چارواکي یو ډول له طالبانو سره د سولې خبرو ته زړه ماتې شوي دي. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
جایز دا ده چې انسان په خبره پوه شي، په گزار باندې نه پوهېږي او نه په گزار لارې ته راځي.
افغان چارواکي او خبری رسنۍ وایي د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدو له امله په سلګونو کسان تر خټو لاندې شوي او د ژغورنې چارې دوام لري. د بدخشان ولی شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په آبی باریک کلی کې شاوخوا 2000 کسان لا درکه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستې دفتر وایي له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو مصیبت ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگتن کې وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب وایم چې زموږ ذهن او فکر د دغې غمیزې پر مهال له افغانانو سره دی. د پیښې تفصیل د چانقه علي کوزي په راپور کې.
د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د آب باریک کلی د سیلاونو او ځمکې ښویېدو له امله سخت وځپل شو او د بدخشان د والي په وینا شاوخوا 2000 کسان ممکن تر خاورو لاندې شوي وي. په ځینو راپورونو کې د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی، خو د ژغورنې چارې روانې دي او د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند. د بدخشان د والي وایند احمد نوین فروتن ازادي راډیو سره مرکه کې ویل
متاسفانه یک حادثه بسیار دردناک و تاسف بار است که
په خواشینۍ سره چې یوه ډېره غمجنه او دردونکې حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ په آبی باریک کلی کې دا پیښه رامنځته شوې او په دغه کلی کې شاوخوا زرو کورنۍ ژوند کاوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبیعي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو له مخې 300 کورونه له منځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول و کسان حساب کړو 2000 کسان تری تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې له پاتې کسانو سره د کمپلو، خیمو او خوراکي موادو مرسته شوي او له خاورو څخه د مړو د راایستلو کار جریان لري. کله چې د ښاغلي فروتن څخه د ژغورنې د چارو په اړه وپوښتل شول نوموړي په ځواب کې وویل لنګدې کلو څخه د سیمې خلکو له مصیبت زپلو سره مرسته ته ودانګل او دغه راز له طبيعي حوادثو سره د مبارزې ریاست د نورو ادارو په همغږي بولډوزرونه او موټرونه په کار اچولي خټي او خاورې پاکوي. دوی هڅه کوي چې مړی له خټو او خاورو راوباسي. موږ هیله من یو چې له مرکز څخه ډیر ژر مرسته راورسیږي او داسې وسایل وي چې مړی له خاورو راوباسي. یو ستر غر راخوېدل د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو رئیس خاغلی الحاج عبدالخالق فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د مړو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو د جمهور رئیس حامد کرزي په هدایت د جمهور رئیس د دوهم مرستیال او وزیرانو په ګډون یو هیئت نن سیمې ته ځي د ژغورنې او مرستې چارې به لنګدې وڅاري. دی وایي د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند، خو موږ نن د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره په ګډه بدخشان ولایت ته د سفر نیت لرو. مرستې مو په پروګرام کې دي چې هلته لاړ شو او له خلکو سره مرستې وکړو. د بدخشان والی شاه ولی ولا ادیب وای دوی د ژغورنې کافي وسایل نه لري او ماشینونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په واشنگټن کې په ګډ خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې دا مهال له دغې بدې غمیزې سره مخامخ دي. خاغلی اوباما وویل دا چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د یوې سختې لسیزې په جریان کې د هغوی په څنګ کې ودرېدل، د دغه مصیبت پر مهال هم له خپلو افغان دوستانو سره مرستې ته چمتو یو. که څه هم چې زموږ جګړه په دغه هیواد کې د ختمېدو په حال کې ده، د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو پر وړاندې زموږ ژمنه دوام لري.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې مو د راپور په اخیره کې واورېدې چې د بدخشان د ارګول سوالي پور پیښې خوښنې څرګنده کړه. تر اوسه د دې پیښې له کبله چې پرون رامنځته شوه د مړه شویو کسانو دقیقه شمېره نه ده څرګنده، خو دا ویره شته چې شاوخوا 2000 کسان تر خاورو خټو لاندې شوي وي او دا ویره هم شته چې دغو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپور کې د دې پیښې په اړه نور تفصیل اورو.
د بدخشان سیمایزو چارواکو په وینا چې یو خاورین غونډې د ارګو په ولسوالۍ کې خوېدل، هغوی وایي چې دا پیښه د جمعې په ورځ 11 بجې د ارګو ولسوالۍ آبی باریک کلی کې شوې ده. د بدخشان دی والی ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې غونډې د زیاتو بارانونو له امله خوېدل چې څه باندې زر کورنیو په نوموړي کلی کې ژوند کوو، چې له هغې جملې څخه څه باندې 350 کورونه تر خاورو او خټو لاندې شوي دي. ډیره دردناکه پیښه وه، کومه چې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د آبی باریک په سیمه کې رامنځته شوې، چې په دې کلي کې څه باندې زر کورنیو ژوند کوو، چې له هغې جملې څخه څه باندې 350 کورنۍ د خاورو لاندې شوي. همدارنګه د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت والی د ژغورونکو له ټیمو سره او له سایر روغتیایي ټیم سره سیمې ته تللی، هغه کوم کسان چې تر خاورو او خټو لاندې شوي راوباسي. د هغه په وینا که چیرې سیمې ته ډېر ژغورونکي ځواکونه له ماشینریو سره راونه لېږل شي، په بشري منابعو باندې د دغو کسانو ویسل ناشونی کار ده. بیدار همداراز ویل چې په همدې سیمې کې یو بل کلی چې په کې څه باندې 350 کورونه ژوند کوو، دې کلي ته نږدې پروت دی، هغه هم د اوبو له ګواښونو سره مخ و او د ژغورونکو ټیمونو د هڅو له امله د هغه کلي ټول کسان امنو سیمو ته ولېږدول شول. د ولایت د ژغورنې ټیمونه او امنیتي ارګانونه، حتی خلک او سیار، د روغتیایي ټیمونه او همدارنګه پخپله والي صاحب د پیښې سیمې ته تللی او کېدای شي ځینې کسان ژوندي وژغوري، او تر اوسه یو او دوه کسان ټپیان ژغورل شوي. او دغه غونډې یو غره په شان ده چې په دې کلي راغلی، که چیرې ماشین آلات سیمې ته رانه شي په انسانانو باندې د وژل شوو کسانو راباسل ډېر ستونزمن کار دی. هغه وویل چې د ولسمشر له دوه مرستیال سره یې ټلیفوني خبرې کړي او ډېر ژر به سیمې ته د دفاع وزارت عملیاتي ټیم او همدارنګه هغه ماشین آلات به هم سیمې ته ولېږدوي چې د خاورو لاندې جسدونه راوباسي. د یادونه ده چې څو ورځې مخکې د تخار ولایت د رستاق په ولسوالۍ کې د خیران په نوم د یو کلي څه باندې 160 کورنۍ د ځمکې لاندې شوې وې، چې د یاد کلي اوسېدونکي اوس مهال د خیمو لاندې ژوند کوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که څه هم تر اوسه پورې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په روان بهیر کې د پاکستان پوځ لخوا خنډ نه دی رامنځته شوی، خو په اوسنیو شرایطو کې دا ګرانه ده چې له طالبانو سره خبرې مخته ولاړې شي. وبجو 15 دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. افغان چارواکي وایي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یوه کلي کې د غونډۍ د شوېدو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بدخشان کې د مځکې د شوېدو له امله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. ټاکل شوی ده چې سبا د مالیزیا په مرکز کوالالامپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د جرمني سر اعظم وویل ایران ته باید دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ورکړو، خو که چیرته پرمختګ ونه شو بیا به بندیزونه ولګوو. د امریکا ولسمشر وایي په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو پر روسیې نوي بندیزونه ولګول شي. د اوکراین په جنوبي شهر اودیسا کې د کارګرانو د ټولنې په وی ودانۍ کې د اور لګیدو په پیښه کې تر دېرشو ډیر کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د بغداد په شمال کې ځانوژن کې بریټ 15 پولیس ووشل. عراقي پولیس وای پرون ورځ ځانوژن کې له چاودیدون کوم مواد او ډک موټر د دوجیل شهر ته چیرمه د پولیسو له پوسټې سره وال وساوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ ټایم مجلې په افغانستان کې د نشي موادو موضوع څېړلې ده او ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د لومړنیو پایلو پړه یو مطلب خبر کړی ده. په افغانستان کې د مخدره موادو پړه ټایم مجلې لیکلي په دې هیواد کې د نشي موادو لمن زوړل ناممکن ښکاری. ټایم وای افغان ځوانان هم په نشي موادو روږدي شوي او په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادینو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو ده. مجلې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویلي د افغانستان په ځینو سیمو کې مور او پلار په خپل خپلو ماشومانو ته تریاک ورکوي چې دا د افغانستان لپاره یو بل دردونکي تصویر دی. د مقالې لیکونکي وایي په افغانستان کې د نشي موادو په اقتصاد زیاته تکیه د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې د امریکا او متحدانو لاسته راوړنې اغیزمنې کړي او اداري فساد وهڅوي. د ټایم مجلې په وینا په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور شاوخوا 200 کسان نیول شوي چې 50 تنه دولتي مامورین دي. مجله زیاتوي په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د زیاتوالي ریښه باید د دې هیواد د خلکو په اقتصادي ستونزو کې ولټول شي. دا مطلب لیکونکي وایي افغان بزګران هغه څه کوي چې د دوی لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي، دوی نه جنایتکاران دي او نه کومه سیاسي انګیزه لري. ټایم مجلې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي هغه خبره نقل کړې چې کانګرس ته کړې وه. دغه امریکایي مقام د کانګرس غړو ته ویلي که افغان بزګران غنم وکړي نو په کال کې $1500 عاید ترلاسه کوي، خو که کوکنار وکړي نو په کلنی ډول عاید $2000 ته رسیږي. او همدې ته په پام سره افغان کروندګر د کوکنارو کښت مخه کوي څو په خپل دسترخوان زیات خواړه ولري. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتیجو موضوع څېړلې ده. خبرونه لیکي د انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شو او په دوهم مرحله کې به جوړجاړې مهم رول ولري. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي له 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړیو او ائتلافونو ته په پام سره دا امکان موجود دی چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د واک د ویش موضوع مطرح شي. دا ډیپلوماټ په باور کڅه هم چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو ټینګار کړی چې جوړجاړې به ونه کړي، خو د افغانستان حالاتو ته په پام سره دا له امکان نه لري خبره نه ده. خبرونه وړاندې لیکي د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د احتمالي جوړجاړې په مسأله کې د ولسمشر حامد کرزی رول او دریس هم لپامنه شي غورځېدای. د مطلب د لیکونکو په وینا تر اوسه لا نه ده معلومه چې ولسمشر کرزی څه غواړي، خو نوموړی به هڅه وکړي چې د واک د ویش په میکانیزم کې په خپله مطرح وي. ډیپلومات پرونه د مطلب په پای کې لیکي، د سیاسي معاملو سربیره یو بل ستونزه هم موجوده ده او هغه دا چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره د انتخاباتو دوهم پړاو مناسب دی او که څنګه، ځکه په دې هیواد کې د انتخاباتو په هر پړاو باندې شاوخوا $100 میلیون لګښت راځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که څه هم تر اوسه پورې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په روان بهیر کې د پاکستاني پوځ لخوا خنډ نه دی رامنځته شوی، خو په اوسنیو سختو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړیو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که څه هم له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستاني پوځ لخوا خنډونه نه دي رامنځته شوي، خو په اوسنیو شرایطو کې له هغوی سره د سولې خبرې اترې پر مخ نه شو وړلی. چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په پاکستان کې د رامنځته شوو مسلو یوازینی حل مذاکرات دي، خو له بده مرغه په اوسنیو مذبذبو شرایطو کې د مذاکراتو د پروسې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. چودري نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پاکستاني حکومت نیوکه وکړه چې ګنې د سولې خبرو اترو ته جدي نه دی او نه غواړي چې په پاکستان کې سوله رامنځته شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د مذاکراتو په بهیر کې ځینو طالب پلو ګوندونو او اشخاصو داسې بیانونه ورکړل چې له پوهې بهر
وو.
د وای هغه کسان او یا هغه ګوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندوی بولي دا غوی له خوانه هم داسې بیانونه او خبرې رامنځته شوې دي چې زه حیران یم چې آیا موږ د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړو. نوموړي همداراز وویل پاکستان ته د صدر اعظم نواز شریف تر راستنېدو وروسته به ورته له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د روان بهیر په اړه تفصیلي راپور وړاندې کړي او د پروسې له مثبت پرمختګ به یې هم خبر کړي. چودري نثار همداراز د طالبانو د کمیټې پر غړو نیوکه وکړه او ویل موږ په مذاکراتو کې جدي یو، خو له بده مرغه د طالبانو د کمیټې له غړو سره په غونډه کې یو موضوع څېړل کېږي، خو بیا وروسته له رسنیو څخه د هماغه کتنې په اړه بدل او بل ډول راپورونه اورېدل کېږي. د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روان کال په فبروري کې د مذاکراتو لړۍ پیل شوه چې تر دې مهال روانه ده او دواړه غاړې لا کومې وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسېدلي. چودري نثار همداراز وویل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي او پر ټولو مهمو مسلو به ورسره خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د مذاکراتو د بهیر په پیل کې د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته د اپریل تر 10 نیټې پورې وغځاو، خو د همدې میاشتې په 14 نیټه یې دا اوربند پای ته ورساو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د FM په 7.5 نیولای شي. د اروپای ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فویلی وایي دغه ټولنې د اوکراین پر روانې شخړې کې ځکه مرسته کړې چې د شوروي اتحاد د دوران په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیرو بیانونو یې سر نه و خلاص شوی. د فویلی د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څنګ په راپور کې له جانقا الکوزي څخه.
د اروپایي اتحادیې د پراختیا کمشنر ښاغلی سټیفان فویلی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل موږ د جمهور رئیس پوتین هغو پیغامونو ته چې ویلې په 20 پیړۍ کې د شوروي اتحاد ړنګېدل یو ستر مصیبت و جدي پام نه و کړی. موږ په کومه برخه کې ناکامه شوي یو؟ ممکن په هغه ځای کې چې څو کاله وړاندې مو د همدغه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه پیغامونه جدي ونه ګڼل چې ویلې په 20 پیړۍ کې د شوروي اتحاد ړنګېدل یو ستر مصیبت و. زموږ نیمایي شمېر کسانو هغه مهال خندل او زموږ نیمایي کسان نه پوهېدل چې د پوتین مقصد څه دی. په بخارس کې په 2008 کال کې د ناتو روسیې په غونډه کې زله جمهور رئیس پوتین سره په یو خونه کې ناستوم چې وی ویل اوکراین یو مصنوعي هیواد دی. بیا هم وایم چې نیمایي کسان وخندل او نیمایي نور حاضر کسان ونه پوهېدل. اوس موږ پوهیږو او نور نه خاندو. په تیرو څو میاشتو کې ولیدل شول چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال کړه او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکي اوکراینیان په وسلو سنبال کړل. په شخړو کې زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د مې په دوهمه د جمعې په ورځ په ختیځ ښار سلویانس کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه درې کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې دوه تنه اوکراینی پیلوټان دي چې هلیکوپټر الوتکې د بلتون غوښتونکو لخوا راوغورځول شوه. د اروپایي اتحاد کمشنر چې د چک جمهوریت تبع دی او هیواد یې په روانې اونۍ کې په اروپایي اتحاد کې د غړیتوب لسمه کریزه ولمانځله وایي چې بروکسل ونشو کړی روسیه قانع کړي چې له اروپا سره اړیکې د دواړو اړخونو په ګټه دي. د اروپایي اتحادې د پراختیا کمشنر دغه راز اندېښنه څرګنده کړه چې ماسکو د بوداپست د 1994 کال د تفاهم لیک په ګډون چې د اوکراین د ځمکني تمامیت ډاډ ورکوي د جنوا د تیرې میاشتې له تړون څخه چې په اوکراین کې د شخړو د مخنیوي غوښتنه کوي سرغړونه کړې ده. ښاغلی فویلی زیاته کړه له دوهم نړیوال جنګ راهیسې د اروپا لپاره تر ټولو خواشینونکې خبره دا ده چې د هلسنګي د 1995 کال تړون په څیر نړیوال تړونونه چې د هیوادونو د ځمکني تمامیت او نه مداخلې ملاتړ کوي له دې وروسته هیڅ اهمیت نه لري. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل امریکا او جرمني د اوکراین پر وړاندې د روسیې د عمل په مقابل کې په مسکو باندې سختو بندیزونو لګولو ته ژمن دي. د ویل په دې بندیزونو کې په ډیپلوماټیک او اقتصادي ډګرونو کې د روسیې ګوښه کول هم شامل دي. د امریکا جمهور رئیس دغه راز وویل جرمني او امریکا د ناتو د غړو هیوادونو د ساتنې او دفاع په اړه د دې سازمان پنځمې مادې ته متعهد دي. جمهور رئیس اوباما وویل د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي په وسلو ښه سنبال دي او له روسیې نه په مستقیم ډول مرستې ترلاسه کوي.
په راپور کې مو د اروپایي اتحادیې د پراختیا د کمشنر سټیفن فویل څرګندونې د اوکراین په ارتباط اورېدې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په واشنگټن کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه غونډه کې وکړې. باراک اوباما روسیه تورنه کړه چې د اوکراین په ختیځ کې له افراطي وسلوالو سره پراخې مرستې کوي. جمهور رئیس اوباما وویل چې یو ځایي بندیزونه به پر روسیا په سیاسي او اقتصادي برخو کې په نړۍ کې منځوي کړي.
As both Angela and I have repeatedly said, we want to see a diplomatic resolution.
لکه څنګه چې ماو د جرمني سر اعظم مرکل بیا ویلي دي چې موږ غواړو په اوکراین کې یو سیاسي حل رامنځته شي، خو موږ په ورته وخت کې دا څرګنده کړې ده کچیرته د روسیې مشرتابه خپل لار بدله نکړي نور ځان به وویني چې په دې ترس کې بل سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخامخ شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې له انګلا مرکل سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې جرمني او امریکا د ناتو د متحدانو امنیت ته ژمن دي. په همدغه خبري غونډه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د پیښې په اړه هم خپل خواشیني څرګنده کړه. داسې ویل کیږي چې د ارګو په ولسوالۍ کې د غونډۍ د شوې دوله کابل چې پرون وشوېده یو کله لاندې شوی وي او په دې پیښه کې په سلګونو افغانان مړه شوي وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
اسدی رادیو په منځني چپه دول شپږنه په ټول افغانستان کې اوري. د رواني خبري مجلې ورسوي او تلند شوی وو د شوند رنگونه پروګرام لرو لینا شریف یې وړاندې کوي.
د شوند رنگونه
محمد رحیم د ننګرهار ولایت د ګورسید ولسوالۍ
نن دلته راغلی دی پارک ته د اکسونه دی ولیدل سره خځو سره د تاوتریخوالی وهل تکول زور ظلم خي څه ډول دی احساس وکه خفاس وي
والله چې دغه اکسونه خطول بد تاثیر کوي چې دا کم بی جواب او کم دغه مونګور او دغه زیاتې دغه تاثیر کوي نو دا مل خانه دی په اسلام کې نشته دی
نو ولې د ځین نارینه د سکی
بس خدا خدا یو انسان خپل بی غوري نو چوشي کله چې مونږ نم دا شي نشي دی دا زما تقریبا پنځه کال زما د واده کې چې واده مې کړی دی انسان دی راضي پکې په کال کې په ژوند کې دا شی نشته دی خو باید هغه عمل ولیکو چې هغه د مسلمانانو په ضرر یو دی.
د پنځه کال د چې د واده سوي دی وهل ټکول دی کړی څه دی کړی
او وهل مې کړی ټکول مې کړی خو یاره د څه د غم نه لیکړی چې بد عمل مې نه کړی دی نه کړه کم څه د خلک لیږي کنه او نو کوټ دی وال مې پکې کړی گزار مې پکې کړی په زوی مې کړی په لور مې کړی په خزانه مې کړی
کوم خبر باندې د خار در غلای چې وهل وکي
خو خامہ خکور دی نو چې بس او مثلا د سزو سی خبر وکم یا زاخوا ما یا زنانه په کال کې دی زی خبر وکي یا ماشوم سره یا می دورو سره یا می دمور او پلاس سره نو خامہ خوال تکول به پته دی راغلی او کړین دی پکې یعنی می نه د پلاته می خځه سپک نظر کړی می مور ته کړی ما غم مور او پلاس دی وای دا زم تم نظر وکم
نو بیا لار وهل دی کدا په خبرو په کې څه
د انسان د فار خبره د چې په خبره فی شي خو بیا کور دی زمون خود سي خلک دی چې د تعلیم خلک دی دماغ کار نه کوي خامہ خافه کې تا تر خالي راځي نو گزار نظر مو کې کړی او هغه مو کې کړی خو یې نه جایز دا چې انسان په خبره فی شي په گزار معنی نه پوهیږي او نه په گزار لارې ته راځي په گزار معنی زناور لارې ته راځي انسان چې دی هغه په خبره
دا خبری مجله مو هم دومره و بلې یو سید سمیع عباس وړاندې کړ.